د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا وری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره ګټور ګامونه واخیستل شي. دی وایي چې د سیمې له هیوادونو سره به په دې اړه خبرې پیل کړي او د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو برخلیک به معلوم کړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. یوناما په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعدې سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او د امریکا اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې هغه کې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه شوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د جګړې لخکېلو خواوو غوښتي چې دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې جګړه سړه کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په ټکو همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره شي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز په حواله ویل شوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پرېکړې او لوی کارونه شوي. د زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه اوچت شي د جګړې دواړه خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو له القاعده شبکې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی، خو د امریکا د دفاع وزارت د تازه راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو او د هغوی متحدانو وژني، متحده ایالات به مسکو ته سخت ځواب ورکړي. ښاغلی اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداری ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. بلور ته ټاکل شوی د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور شو، راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه سپارلي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د ته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکول شوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړ چې امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې. روسیا اوس مهال د دې لپاره د امریکا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. بلخوا د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې هغې کې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه شوې چې د هانګ کانګ خپلواکۍ کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب شوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرح په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل شوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرح په جوړولو کې شامل دي راکړه ورکړه لري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. دا خبره پرون تسنیم اژانس ورکړه چې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اړونده. دغه اژانس ویلي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشئی مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې د بشري حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کرونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میشت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي او د دې قانون په مټ چارواکي د وخت دا وخت ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبرونو پای. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د سهار 10:00 دي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویلې د دغې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکې اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غني وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې تړون سره سم که دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان حکومت د سیمې له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکې اونۍ کې به یو بس له 300 ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشې کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشې کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشې کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشې کولی شي.
تر یک شنبه پورې مال ټول بنسټونه غوښتلې دي چې هغه بندي چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایی سي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کېږي. بې له دې نه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیزه نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یو هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي، قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وشي. پس له غنه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده، اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، جاپان باندې نارکولې سو نور باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل د برچی په روختون کې تر حمله نږدې یو نیمه میاشت وروسته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روختون یو وار بیا د ناروغانو پر مخ پرانست. د روان کال د سوال په میاشت کې په دې روختون د شوې ډلهیزې حملې له امله د نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو په ګډون 22 تنه وژل شول او تر شلو نور ټپیان شول. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالیدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانېدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه څلوېښت تنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانې او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دوی یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون، رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په درویشتمه ډلهیزه حمله وشو چې لاملې د نویو زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون 22 تنه وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. دا حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د بیپولو ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده، خو له دې خونړۍ حملې وروسته دغه موسسې له دې روختون سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
عامی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روغتون که نگدی 300 کسان پا کارخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خووز در طول روغتون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی او نشو کولای کارونا پا سمتوگا پر مخیوسو
امکانات با 40 نفر خود ما پیش برده بتانیم.
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړنه ده.
از طریق وزارت بهتره ساتومات
دی وای ل بشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو، خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مهم شریک کړی دی. تام روختیا وزارت ل لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دی روختون لپاره یو سل ودرش نور بالمقطع کارکونکو ونیسي. ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سلبستریز روختون د حمله مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورسره تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حمله د اندېښنې وړ دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه وایي چې افغانستان کې تدارکاتي سیستم له فساد سره مخامخ دی. دوی وایي چې دغه موندنې د شپږ میاشتنیو څیړنو په پایله کې ورته معلومې شوې. خو د تدارکاتو اداره وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې خپلواک کمیټې سپارښتنې عملي کړي او دوی د خپلو کړنو په اړه ملت ته ځواب ویونکي دي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیریو لاسته راوړنو خبر بې بنسټه دی. دا کمیټه وایي چې څیړنه یې څلورو برخو سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د